السلام علیکم په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ازادي میلما او د ازادي او اوریدونکو خو پایل د دې سات په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي وایي بندیز سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته چې 18 میاشتې له زده کړو منه شوي باید اجازه ورکړل شي چې بیرته صنفونو ته لاړ شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواک څخه بهر پاتې شي چې دا به د هیواد د راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم تر اوسه چې څه کم یوه اونۍ وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي څرګندې نښې ایښودلې چې آیا ټولې نجونې به پرېږدي چې بیرته خپلې زده کړې پیل کړي. د طالبانو چارواکو په کراتو ویلي چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي او پر هغوی لګول شوی بندیز تر امرې ثانی پورې دی، خو د امرې ثانی خبره تر اوسه 13 میاشتو ته غځېدلې او د طالبانو دریځ نه دی بدل شوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکاول وایي د جو بایدن اداره له افغانستانه د امریکا د ناکامه وتلو په اړه د امریکایانو تیرېستلو ته دوام ورکوي. جمهور پال مکاول چې له افغانستانه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره ملو څېړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې چې د کمیټې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د وتلو په اړه د دې کمیټې د څېړنې تیرېستلو ته دوام ورکوي او دا د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. مکاول ویلي د تېرې اونۍ استماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړوونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو طالبان یو ځل بیا پر دې هیواد واکمن شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کراتو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه د واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی و، خو جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. دغه ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پاوز او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د روسي جیټ جنگي الوتکو د تور سمندرګي د پاسه د امریکا د جاسوسۍ یو ډران له خپل مسیر راګرځولی دی. چارواکو دا په نړیواله فضا کې د روسي پیلوټانو د یرغلیزو او نامسؤونه کړنو یوه بیلګه او قصدي عمل بللی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه له خپل روسي سیال سرګی شویګو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو لورو د دغو خبرو چې په 15 میاشتو کې د دوی ترمنځ لومړی ځل خبرې دي پخلای کړی، خو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دغه خبرې د متحدو ایالاتونو په غوښتنې ترسره شوي او آستن هم په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا مهمه ده چې لوی قدرتونه د شفافیت او اړیکو یوه بیلګه وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلي چې له آستن سره په ګډ خبري کنفرانس کې څرګندونې کولې وویل که څه هم دا یو قصدي عمل خو نه ده څرګنده چې آیا د روسي جیټ الوتکې د MQ-9 ډران له څرخ سره ټکر کړی. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې شویګو آستن ته یادونه کړې چې د متحدو ایالاتونو لخوا دغه لمسوونکې پیښه ذکر رامنځته شوې چې واشنگټن د کرملین هغه اقدام ته پام نه دی کړی چې پر اوکراین د جګړې له امله د تور سمندرګي د پاسه پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي.
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې ورستیو کې به تاسو اوریدلی وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت د محل په پاکستان کې دیرا دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو لمخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبريږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیره افغانان زوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم دی آزاد رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. حمید دی غزنی ولایت ګلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته نن وځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکوونکو صدا هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو ته مننه چې د خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم ازاجر جو ټور کارکونکو ته سلامونه ورنی کی دي احترام کړنی کو مړه د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ دار په شک سیمه در بغره پر غاړه دلته یو نن دروشن خدام درول او ډیر بشوي دلته ګر سره روشن کار نه کی لیش کار کی او سالات خو به کار نه کی بي سیم خو پرې دې ګر سره موږ ګر سره کارولان او دا نور تا روشن دي دلته دلته ډیر بشوي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرلپسه ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ سي ډیر وګړي کې وسیږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمون ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو آزاد رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت تر کوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 د کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 216 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کړئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کړئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د افغانستان د اسلامي امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غ کومه سیمو میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو چې په هغه کې موږ د پښتیا د ولایت یو د بوټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسین والا چې تاسو مقرر کړي وو بانډو ته راغله خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه، نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جمعه ترې لرې وو یا به په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیرحاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي. هماغه د خولې غږ یې پرېښوده، نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بیرته کته شي، بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان، اصلا د پښتیا یم خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. و من الله توفیق.
عمومي سوال د محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم. په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبوي، نه پوهېږم دا اصول څومره اهمیت لري، بین المللي اهمیت لري، دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې همداسې ده. یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یو دوه نیم سوه افغانۍ فیس پیدا کوي، بیا ځي نسخه اخلي، بیا نسخه چې نسخه یې واخیستې بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې زما دوا د هماغه مربوطه شی چې ما لیکلی هماغه ده که نه ده. هغه چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاص و بیا ماته راسه. مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی، دا زه دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي، بیا وایي دوا چې خلاص بیا راسه، بیا چې ځي بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي. په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړې ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاص و بیا جوړ نه شوې، ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه، بیا ما سره مشوره وکړه، یا که راځي مثلا دوم دفعه د تابع د فیس نه کېږي. نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر د شریعت اسلامي ده، د نقطه نظر د عنانات کلتور ده، د نقطه نظر د علم تبابت د اصولونه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعې ته غواړي او څلور دفعې ورنه فیسونه تقاضا کوي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دي. ورور سیږي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر. ورور کده زما یو پیغام ورسوي ترې وځه پرې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې دي شروع دي بالا وروره ګرده د بډایانې خوري دا خوارو غریب مخلوق ته نه رسېږي، که پر مسجدانو یم یا دا خوارو غریب مخلوق تر پښو لاندې دي. او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځای ورسېږي، دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بل دي، دیو ته نه رسېږي. بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي، دا زموږ هیل له تر یو ځایه ورسوي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی. دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو څخه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي. اوس که راسو نورو هېوادو ته، نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخفیف کوي حتی په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چنده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دکاندارانو هم ته ډیر حد ډیر دکانداران ستا چې بې انصافه یې نو د دې زما هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ ستا اته چې خپل ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت سیحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول، او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر د شرم خبره ده، او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د نصب څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندي نه لري. موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي، ډیری خرکاوکونه لا هم ډیری دهقانانو پورټر په مو وبکړله. هیله من یم اوبه رایله سي، د مسؤلینو سره مو دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي، ځکه چې د ناوې اوبه تر ډیره حده پرې ځنډیږي. نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کی. ډیر مننه، هیله من یم دا پیغام در مسؤلینو پورې ورسی.
سلام علیکم، هیله احترامات مې ومنه. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزمش هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکی ولسوالۍ په سولو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برموت اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلک غیر قانوني اوبه د ډم ته چر روان دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت دی، هغه غیر قانوني اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق خوړلې دي. نو زه پر دې باندې دا غږ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي، هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي. دا را روان شي دا وډم ته د کجکی وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم کته کړی دی. یو وخت نه د خاص وبستونځه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دا غږ کوم چې تاسو دغه کم وبو چې تاسو تر روان دي، دغه ډم تر روان دي، نغه په قانون برابر یغه وبو چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي، هغه وبو استعمالوي، نور غیر قانوني وبو مې استعمالوي. یو بل قاعده هم ده، ک په غورز باندې وریاځو دغه ډم چې دی شل سانتی دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په دا سولري برېښنا باندې دا وبد د دې رادت خنک شکیږي، او کله چې وریاځ نه اواسه پای بیا دغه ته 15 سانتی متر وبر روان دي. یعنی سم نیمه غیر قانوني وب خلق استعمالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا موضوع اسماعیل دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر پر شرایطونه دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکوي، باید حق خزو ته حقونه ورکوي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانون نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده د محل په افغانستان کې.
السلام علیکم، دا د رادیو ټول اړوند کارکونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې د زمرد زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره راته جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې نور د زمیندار غوښتنه نه ده، بلکې د موساکلا او د نوزاد د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه ده راسره، ځکه چې دا کانال وخیږي. د موساکلا ولسوالۍ او زمیندار ولسوالۍ او نوزاد او واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نه باید مرته دا د زمیندار کانال ژر تر ژره وخیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د نادعلي ولسوالۍ زر سره په تماس کې کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسوي ول دغه دی موسسه در کوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی. الله که مونږ نه د وسه ډی پی انبار یې دلی نه مو غنم یې دلی بس هغه ورکه سور والله نومان یې لیکلي ده وسه پورې هیچ یې نشته. دا څنګه موسسه ده؟ یاد یې سم کې یاد یې ګرځري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال د جوړ تر په خیر دلته شکر خیر خیرت وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده انشاءالله. اوس رادیو ښه په غور سره ورو خو انشاءالله دا و بوجو کې مخشپې نه نشي بعد دا تو بوجو شروع ده بینګر ته ورځم غږیږي. بس نو شه د معلومات اس کو بس سید ډیره مننه ډیره مهرباني ډیره مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیره زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړي توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې ډنګ شو، امریکا له خپل هغو کسانو چې دوی سره یې کار کړی وو غوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو دریم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپل اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې ورسوي کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او زوروي. دا چې ولې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې تر سره کوي په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړي.
دا مهاجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري او چې د افغانستان د نننه دوی ته ویل شي چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي. یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چې د ایران او د غربي ملکونو روابط خندي دي. نو یوازې نه گزینه دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سره مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدای شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم زوري. حقیقت دا دی چې هر افغان هلته زوري، خو دا د دې معنا نه لري چې دا زورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داودزای صاحب وبخی چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي وو چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دام ده چې پاکستان د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، دا غي پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت دا راغلی ده، توجه ته راغلی ده. او په دې کې ستاسو مطبوعاتو رول او ونډه شامل ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کینی. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي نو دوی غږ پورته کړي او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو او د خبرې به نور هم جدي شي. همدارنګه زه دینم خبرې مې چې هغه افغانان چې یا د پخوانی کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دي یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئنم ان شاء الله چې وضعیت به دوی خشي او دوی د خپل امدا غک پورته وساتي.
دا وځه سپتا سو مخکې ویل چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر وینو چې په تیرو څلوېختو څباندې څلوېختو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوی دی. په پرله پسې ډول یې هیڅ کله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسی ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپاره؟
او بعض اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس دا طالبان او نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اگست 2021 نتلی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري کار څه پیوشي او هر څوک وزوري. بیا بل خبر دا چې پاکستان مختلفی صوبې دي، هر صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسی لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او زورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې او امریکایانو نور غربي ملکونو مداخله وکړه، د بلاول بوټو ته ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه زورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بل اخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی وی او دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل، هم داسې ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي که څلوېښت کالانه را په دې خوا هم اوسېږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسه کې مسؤلیت احساس کړي او نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسۍ نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111214115. شمیره بیا وایم 00422 022 11 14 11 15.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ملما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انام وخت دی. وخت صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی وخت په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسی. وخت صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده.
عمل ته می ابتدای مکتب ویل دا عبدالجبار ثابت خبره چې وای ما غوځی کی ما ابتدای مکتب ویل چې عبدالرحمن پژواک ویل دا امغه زیکي څلورم او پنځم مشپغم صنف ویل افسر خو کی بیا ووم صنف په کابل کې ویل دا بیا میاتم نه دولسم پورې په سرخود ولسوالۍ دی فوق العاده لیسه کې درس ویل دا نو بیا پونتون یو کال تعطیل و بیا چې شروع شو بیا موږ پونتون شروع کو په دوه پنځوسم کال کې نو په کابل پونتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجي په څانګه کې مې درس ویلی نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې پولیټکنیک په څلورم مرحله کې وم او په اول منزل د درې مرحله کې چارالي ونیولې و لکه هغوی چې کودتا نه هم خبر و نو
یعنی دا کودتا د داود خان د ظاهر شاه په ضد کړې
وه او د ظاهر شاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه نو سبای دا خبره ما واورېده چې هغه انانسر بیا وویل چې دا وه په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داود خان وینا که زما په یادېږي زه د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم په درېیم منزل کې او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چارالي ونیولې وه
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا وو د هغوی نظر څه و
او دې وخت کې ټول خلک ویده وو سبا شپږ بجې یا خدای مې دغهبندې شپه به نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلیو نه هغه اوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و اتاګل نومېدم هغه او د پرچم د بل یو بل هلک چې هغه نوم یې یاده وته د لغمان و دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د اتاګل ورته ویل اتاګل نه بیا قومندان جوړ شو د ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د اتاګل ورته ویلې چې ودیل د چې ستاسې هغه وویلې چې موږ به وای تاسې دا دا سر وای د هغه نه راکه جیګ شه دی د شاه د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته ویلې چې تاسو خو مونږ ویلې چې تاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه د اوس ثابته شو هغه بیا ورته ویلې وای نه وایي مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کار اوس کجا باید شروع کړ مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مونږ جلب جذب کړی دی نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما په یادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویل
بیا خو لاړم عسکري مې وکړل تر پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډ کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوسته او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالبه هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د
وخت ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې موږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم هملته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې موږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ و د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې موږ به دې نظام ته وفادار یو موږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو موږ چې دا مراسم سرته ورسېد او بېرته لاړو خیمو ته ډوړي تناسو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپکا سو په دې میسته تناسو ډوړي وړي یو کې مونږ و چې دې بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی واحدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا لاړم ما پاسپورټ واخیستو غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته والته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
ولې دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هیواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی داخله وویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنایو وزارت کې کار واخیسته ما روسي وظیفه مې په هغه کې وه په د لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې بیا د هغې ځینه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلال آباد را لېږلې وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرایتو یو هغه وه د مونږ د وزارت معدن یو ذخیره واقع نه چا شوکانه اخیسته تل اون باندې مدني تیګه ده نو مونږ را ولي ولو دوه کسه چلته هغوی ته دا شوکانه وتلو ولي بیا چې بیرته ترتو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه
راخلاصه دلیل یې څه و ولې تاسې منفق شوی
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی ما سبای تلمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخ ته راغی وایي وایي څه چېرته ځې معدن کار ته وایي هو بچه منفق شوي دي برو نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم ده لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم چې علي ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه پنځلس شل کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وایي ته ژوندی هلک زه په غې کې ونیولم ویې ژړل ما دې وایه که ولې ژاړې وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقي اده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېدم خو وایي ته منفق شوی وې دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوې له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوې په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېر سختۍ باندې ووتم پاکستان سره مته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وکړه شته خو زه د افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب راغی او زه مور اسلې مې ورځ مونږه دفتر ته ورسېدلو یو بل سپینګیر سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاو استقلال اخبار م چاپاو د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالي کې خو زما ډیره پخوانه علاقه وه زه په اتم سند کې وم په کاوم سند کې وم په کابل کې زه په انساري په متوسطه ښوونځي کې وم یې موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی زه ځې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ویلیکم هغه ما د تری زوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ ویل واله که ته په چیر د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو زیادې مې ووت امتحانونه زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې وم چې بیا یو ورځ بعد ما ته هغه فکر بیا راپیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورکې ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپ دی ننګرهار وسپانه قتیل خوګیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړ هغه ای زما ورکې ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار وسپانه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت نه اتم صنف وو نو زما د اقل په خوانه او بیاغما شیرونه لیکل بیا زه پونتون دویم سنت کې مچ ما د مور زما یو شیر د مور جایزه وګټله کابل کې
خسن
علاقه مې د شیر او د لیکنې سره ډیره او د عرفی صاحب ما پیژنو عرفی صاحب یو اکاډمي و د سلام کار کاو بس دې استقلال خبرم چلاو بیا زه یو کال بنوتلې یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته هغه ډېره وضع خراب و په پېښور کښې دا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همېش دا نیول کېده و تختول کېده و ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تړول شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولیده چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه م بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا څلور یا پنځه کاله کار وکړو په جیولوجي کښې ماته کار پیدا شو
درست په کوم شار کې دی ایران
بوشهر کې مې کار وکړ هلته م بیا ما یو ریسرچ هم وکړه د ګچو په تیږه باندې هغه کتاب بیا ریسرچ چاپ شوی د هماغه ځای کې د یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړو هلته م بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړو په زیرزمیني اوبو کې بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کښې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږي کلته چې خلک همالته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ چې دی په ګچو باندې کړی د ګچو په تیږه باندې بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت همالته وم په اصفهان کښې او د اصفهان په اطرافونو کښې څه مالته بیا په هغه باندې کار وکړه په شاه مقصودو تیږه باندې او ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه هغه هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو
بله
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته بوشهر ته راغلم بوشهر کښې مې څه وخت تېر کړ خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت و نولس سوه او داسې فکر وکړه چې نولس سوه وات تا تیا به وم بیا لاړم بېرته زه پېښور ته
نو ولې پېښور ته بېرته لاړې په ایران کښې داسې معلومېږي چې وضعیت هم ښه و اقتصادي وضعیت به به هم حتما ښه و ځکه چې رسمي مامور وایي
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې هر سره راغی بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو نو هلته مې د پارلمان یو کړی و هغه بیا وظیفه پرېښې و راغلی او دغه هغه کښې چې زه وم بیا جوړولو وزارت کښې ما کار کاوه نو دلته هغه م کار کاوه هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی هغه ما ته ویلې وایي هغه یې مهندس وایي یو وایي د تحلیل ده یو تاریخ ده یو د تحلیل د تاریخ ده وایي د غبار چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې دا وایي تاریخ ده وایي تحلیل نه ده دې باندې باس وکړه ما د افغانستان د یو مملکت ده چې استعمارچیان راغلي دي
بله
او راغلي دي وخت یې تېر کړی خو بېرته لاړ دی افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی
دې ته که راشو که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ په پېښور کښې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه دا په څه اساس وکړه او هغه م بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم بیا تقریبا څلور نیم کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کښې په کابل کښې افغان ملت خپروله هغې وخت کښې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده او د پرچم په نوم باندې او د افغان ملت په نوم باندې او د مساوات هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطه باندې نو څلور نیم کاله مې دا کار وکړ بیا خو دلته م په افغان ملت کښې م بیا دلته څه مشکلات پېښ شو دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې ده ستانګل شیرزاد زه دا اخبار مصادره کړه یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کښې زیاتي بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته او دا د هغه کار مې شروع کړ د افغانستان قومي جوړښت دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې افغانستان ریهبلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام دا یو کال ما یو ډاکار سره کار کړی بیا هغه تجربه مې دې کښې واچوله او خپله مې یو موسه جوړه کړه دا کار مې کاوه د دې په څنګ کښې مې چا خبره په رسمي وخت کښې مې دا ARDP کار کاوه او په غیر رسمي وخت کښې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه هغه مې شروع کړم نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې او په شمال لویدیز کې او په شمال خاطیز کې دي ځینې کې چې په قندان نیولې تر هغه پورې تر مزار شریف او کندوز دي ځینې پورې بس دلته زمونږ دوستانو ملګری دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې په مرسته باندې نو دا کار موږ پنځه شپږ کالم دا کار وکړو دا تام راټولول او راټولول او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پیښول کې یو دفتر مې بیا جوړول او بل دفتر مې دم دې د ریسرچ دی شانو نو دا بیا دې باندې دې کار هم کبله هرغم بیا دې کتاب شکل باندې چاپ کړ دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګان ورته وایم وکړ یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور سره د خدای وبې هغه کړی و چې هغه خلکو نه پښتنه کړی و چې تاسو بچای نظام غواړي اخوانی نظام غواړي حکمتیال غواړي داسا غواړي داسې پښتنه کړی وي اما هغه باندې مړم شو نو دا غینه واته کاله و لاس کاله به وتلې و چې مام داسې سروی وکړ دې یو زره دوه کاسان مې پښتنه کړې و چې سروي وکړه هغه کوم نتیجه دا راخسته و چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نو بل څه و دا زیاتا کړه چې دا خلک زیاتا تر ځان دې سروي مې کړې و او په دې کې یو بل سروي بیا ما دې نو وروسته وکړه چې هو ار د طالبان څوک دي طالبان جنگونه شروع کړي و ډېر منطقي نه ولې وي عبدالله پاکستان د څه خبره خبره کړه چې پښتانه طالبان دي دا طالبان چې دي دا پښتانه دي نو دا خبره ډېر ګرمه وې دلته یو د پیښور یو خان سره او دا د افغان نیشنل پارټي غړی وو افضل خان هغه دی یو بخي مرګ ده هغه د چې په غونډه کړې و پیښور کې هغه ښکارا د شوې دي دا طالبان چې دي پښتانه دي به یې ننګ وکړي دا یو خبره ماته ډیره سخته خره تمام نه شو باندې تاسو لوک طالبان پښتانه نه دي طالبان چې دي بنسټ پالي خلک دي دا د پښتنو نمائندګي نشي کولای دا یو نشتلستي او قومي سازمان نه دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده خو دا سابه ما وکړه دا طالبان څو دي دا د 2000 کسانو د پښتنو وکړه د امراتول کړل
د دې سروې غانو په ارتباط وسکه چې د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یو یا څه دا سروې تاسو فرسان 2000 نفر څه ډول انتخابول
2000 نفر خو د باسه ودان څو کسان وظیفه ورکړي او تاسو د باسه ودان نه پښتنو کوي د دې سواد خلکو نه پښتنو کوي په کمپونو کې لاړ شي د خلکو نه پښتنو کوي چې مطلق په سواد دی او مختلف خلک ما کړو چې باید د مختلف خلکو نه پښتنو وشي چې طالبان باید د څه نظر لري
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروی ته لاړ شئ او په څه شکل لاړې
زه خو له خطر سره مخ شوم یو هغه باندې د چا خبره پاکستان ته وړي خلک ترون شو وښتل شو چا معلوم نه کړ چا وښتل دا څنګه و دا خبره زم دا چې خطر سره مخ شوم ولګېدم او بچوم بیا نو دې نشاله خو نه بیا راغلم هغه ته ناروی ته کم وخت کې ناروی ته په دې شکل راغلم
تاسو دې وشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چاله خو وو وشتل شوي مخې ته دې چې ناروی ته راشي ک د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي دا پېښه څنګه و
دا خو دې سپېخه چې سهار زه د دې ویلې دروازه وټکه د عادت خلاف دروازه ته ورالم چې خلاص مې کړې و نه پیژان دا سړی ور باندې ډزې وکړې یو کس دې دروازه کوڅه اخر سره کې ولاړو نظر باندې وشو په چا په خوا باندې لګېدلې مو په شا ولوې ده ما جیګ شو مو په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساو نو څوک را پسې نه غدلته دا گاونډیان خبر شو هغه رااله به گاونډی ته ما ټلیفون کتابچه ورکړې او ملګری ته مې ټلیفون وکړ هغه ملګری به راغی هغه به زه خیبر هسپتال ته ورسولم یو ونه یا لاس ورځې بلته و بیا د انډیشیا دفتر ته لاړو اسلام آباد ته هلته یو کور کې اوسېدلو بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروی ته
کله چې ناروی ته لاړې په ناروی کې مو کوم کار پیل کړ
ناروی کې مې خو دلته چې ناروی ته لاړې باید اول ژبه زده کړې د ژبې په زده کړه کې و بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نوم چې زده کړله یو څه زده کړه دا مې دلته وظیفه واخیسته معلمي مې کوله و اتلس کاله معلم مدلته دی مختلف مزامین خصوصا خلق چې آسیا ناراضي او مکتبی ویل نه کوي عمر ډیر می بس باید دلته د اماغه د عمر په اندازه باندې کینی په سنف کې نو هغوی ته ما کیمیا او فزیک او د انګریزي او ناروژني دا سبقونه ورته ویلي وو د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته پښتنو ماشومان ته دلته وو بیا دې سال مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړ چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ هغه مورګنستانه په نوم باندې او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و هغه باندې مې سیمینار جوړ کړ هغه ډاکټر صاحب زیات چې دغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی او خبرې وکړې د فرانسې پټک راغلی او د پاکستان استاذ طارق راغلی او د فرانسې نه دوه درې سیمینار او دوی هم پکې ګډون کړی د خبرې پکې کړي دي خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه د امیر خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یم لسیزه کې دا ناول مې ولیکه او بیا یو بل مې لیکلی او هغه همداسې پاتې ده او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې ادرختو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېژو هملته به لوستلو ته برابر شي
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو
نه دا مې ناروې کې چاپ کو کوم شمار کې مې چاپ کوم نو د دې دا چانس پیدا نه شي چې په خبر کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کوم او خو هغه مې بیا مې هغه باندې کار وکړ بیا مې کار وکړ هغه تان کې هغه ونستای کاپی په تان کې پرته ده تان په ویبسایټ کې
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي دا سي ډیرو خلکو لاسته نه ورسي
نه بیا ستر نه پوهه لاسته نه ورسي منه ډیرو خلکو وغوښته خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر چې ته به چاپ کړم بل یو بل چا باندې مې ترجمه کړه خو هغه ترجمه یې ښه رانغله بیا په انګلیزي کې ما چاپ نه کوم دغه بل مې چې ده د اسکیپ فرام د ډیویل دا چې دا په انګریزي کې مالیک له خپل ما به انګریزي دل تخپل تقویا کړو ورته به ته انګریزي باندې وګورې شو کال په کې شم دی اوس برابر ده چاپته امازون کې البته هغه کې
په امازون کې بخپریږي
او
یعنی کوم چاپون کې مؤسسه نشاتی مؤسسه تر اوسه پورې امادهګی نه ده شوډل سي چاپي کې
نه نو کدا چاپ شي په امازون ته دی شو داخل کې ولل د خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده نو دې په سبيخه ونه کړې د ماشي چا په څیر کوم هغه په څیر کمپني دا پبلشر په څیر ګرځي ګم امازون کته چې دیک شي کې دې شي بیا کومه کمپني خوښ شي کو ان خلکو ته به اماده څوک برابر به ځخل کې ول ودی کنه
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم دا کله که پخپله زه پښتو کوم دا بدونه وخت واړی چې یو بل ناول دی ولې کوم په انګریزي کې نو دا باغ ته کوم ملګری به پیدا کوم چې تاسو پخې کې په انګریزي نه پښتو ته واړی زه خپل په باندې فکر نه کوم چې خپل په پښتو باندې واړول شي مزه کډې کار نه دا
ورس په چی شي ته روي عموما
ورس په هم دا لیکل کې روما
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي
هر ورځ زه خو بس د وخت لپاره ما چې دا وتخم کوله تا خبرې کما د وخت په پاسې ده لینا وای معنی شو ورې ده نو زه ټول عمر د وخت په پاسې کوم او د وخت کار کوم امې سبای ا دې ملایم لا یو دی چې زه پاسې ده لیم او هغه کافی جوړو ما او بس شروع کوم د کنه کوم هم دا باندې ورځ ته هم زه بچان باندې بچان سره مې ډېر وخت یې په بچان مې اوس کنټرول کې دي زه دا غوي سره کومک نشم کولای غوي ما سره اوس کومک یې مالی کې
ډېر سيته مننه واک صاحب کور مدان سلامت اوسې
تا نه من نور ډېر سيته مننه
ماشاله دي غوړم سلامت اوسې
سلامت اوسې
بدی بولم گران بدی بولم خان بدی بولم من پر ما بندی خانی وکا سنگا چی زوایم را سر دا سیاری وکا زدی سم قربان وای زم لکا مجنون مرم لکا مجنون خلقو پریمش دی لیلا پسی شارنی پا کر ندی ملنگیان زی پسارا پسی کارم پا لری وائی تارا تا ویل چارا تا ویل تارا تا ویل زلفان می تا گتلی دی کلا کشانا دسی دی خلی بلا گولی دی جار دی سمدر تا وای کپرینی مائی سپرینی مائی شپرینی مائی ما پلاس کی دخ پل یار تصویر مانی ولی مخت دیدت للی و سردار تصویر خوب کل رازی وای سما بسی اختر ستا بسی اختر را بسی اختر پا اختر کی دیدن نوی آری شایستی پا ناس رکری سپیلا سنوی دایدی کی دباخت وای رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا ہو رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا رمیا وطا ویا میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا در خیال د قلن در حال د قلن در دغه ټول اسما ملګری دي ټول خواصونه د شهانو ران لري دي داسې هم کدا وای یو ان دیوالا زوان دیوالا روان دیوالا ناز کوا ناز بدی زونو ما تی پیارا تو آئی چیار نازی دز رونو ما وکا دا سوزا وای وی کار دا ملنگی لار دا ملنگی شار دا ملنگی وتی شار تا ملنگیان رازی شیدانی پغارا خلندر تا شیخان رازی لال دی غم شباز وای تمی اولی دی زرمی اولی دی شمی اولی دی بیا غواړی ستا د تور سترګو او د سپین مخ تماشا غواړی چیرې درسم زه وای بیا دی عاشقان ژاړي عاشقان
خواری عاشقان ست دست بینی خلی صحبت خواری تجید دیدن دی ملاقات دی پنو بد خواری سفر دروازه جان پیرانی یو بیو چشمانی شرابی تربا خدا شبیائی